ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور لتاسو مننه قدر منوردون کل دی خبرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی خو پر دې سربیره د غراز د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر د دندې د ځندولو په اړه د جمهوری ریاست د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه هم راپور لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سرکړو ته مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نهو جلا جلا پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 اویا وسله وال وژلې دي. د جرمني چارواکي وایي یو سوریایي کډوال په دې شک نیولی چې هڅه یې کوله د خلکو پر ګڼې ګوڼې د لارې بم د وروستو لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه مالي مرسته ترلاسه کړي. د سوریایي وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په هو خبرو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي څلور ورځني اوربند څخه سره راونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نهو جلا جلا پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 اویا وسله وال وژلې دي. د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دغه عملیات په تیرو دو ورځو کې په لوګر، فاریاب، هرات، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دغو عملیاتو په ترڅ کې د 15 اویا وسله والو پر وژل کېدو سربیره د نهو تنو د ټپي کېدو او نهو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکوي. خو حکومتي ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوال طالبان تر اوسه پورې په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د حکومت په هره سطحه به له اداري فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. د لوی څارنوالۍ چارواکي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د دوشنبې په ورځ افغان ولسمشر د اداري فساد د تورونو په تړاو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر دنده وځنډوله. د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس آصف فیاض ازادي راډیو ته وویل له اداري فساد سره مبارزه د ملي یووالي د حکومت لومړیتوب دی.
لوی څارنوالۍ و در کل رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم گرفتن که
لوی څارنوالۍ او په مجموع کې د ملي یووالي د حکومت مشرتابه پریکړه کړې چې د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز رامنځته کړي او د دې مرکز په جوړېدو په حقیقت کې د هغو افرادو او اشخاصو محاکمې ته لاره پرانیزي چې د اداري فساد په لویو قضیو کې لاس لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر په اړه د مازف هیئت د څېړنو نتایجو ته ام په تمه دي. په ار کې چارواکي وایي عبدالرزاق وحیدي د مالي فساد په ځینو مواردو کې په لاس لرلو تورن دی. په جرمني کې یو افغان کډوال وروسته له هغې روغتون ته یوړل شو چې ځان ته یې اور واچاو. د 19 کلن افغان د دوشنبې په ورځ د جرمني په بایرن ایالت کې د یو مارکیټ مخې ته زانته اور واچاو. ویل کېږي د افغان زلمي د سوزیدنې له کبله څو ځایه جدي ټپونه اخیستي او دا مهال په روغتون کې درملنې لاندې دی. پولیس وایي د افغان کډوال د ځان سوزونې انګیزه ورته نه ده څرګنده، خو یو چاقو یې ترې ترلاسه کړی چې کار یې ترې نه دی اخیستی. د جرمني چارواکي وایي یو سوریایي کډوال په دې شک نیولی چې هڅه یې کوله د خلکو پر ګڼې ګوڼې د لارې بم د وروستو لپاره د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه مالي مرسته ترلاسه کړي. دغه مشکوک کس پرون وروسته له هغې نیول کېږي چې یوه تونسي چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې وه دوه اونۍ مخکې د برلین د کرسمس پر یو بازار لارۍ وروسته او دولس تنه یې ووژل. په دې وروستۍ قضه کې د جرمني د لویدیز ساربروکن د ښار څارنوال وویل چې یو 38 کلن سوریایي چې کار یې نه درلود د دسمبر په 11 په دې تور ونیو چې هڅه کوله د یوې حملې لپاره 180,000 یورو راټولې کړي. څارنوال کریسټوف ریبمن وویل دغه سړي چې نوم یې ونهښود د سوریې له رقه ښاره دوه کاله مخکې جرمني ته د کډوال په توګه راغلی او منل شوی و. شک پرې کېږي چې هغه هڅه کوله په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له سخت دریځې ډلې څخه پیسې ترلاسه کړي. د څارنوال په وینا هغه په دې پیسو سره غوښتل چې څو لارې راونیسي او په هرې یوې کې له 400 تر 500 کیلوګرامه پورې چاودېدونکي مواد ځای په ځای کړي. ریبمن وویل دغه سړي اعتراف کړی چې له داعش سره یې اړیکه ټینګه کړې وه، خو له دې انکار کړی چې ګواکې د حملې نیت یې درلود. خبرونه لازدې لډو اورئ. د سوریې یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د سوریې په نوښت د سولې په هغو خبرو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي څلور ورځني اوربن څخه سرغړونه کړې ده. حکومتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی و چې دغو ځواکونو هڅه کوله دغو ښارونو ته د اوبو رسولو شبکې خوندي کړي. یاغي وسلوالو په یو بیان کې وویل چې د پاوز او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ځمکنی پرمختګ به د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې او هم د روسیه او ترکیې په مرسته ټینګ شوی اوربن چې د دسمبر له دیرشمې نافذ شوی پای ته ورسوي. ترکیه وایي د استانبول پر یو نایټ کلب د وروستۍ حملې سره سره به په سوریه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي او د کردانو او اسلامي دولت ډلې پر اهدافو به بریدونه وکړي. د ترکیه مرستیال صدر اعظم نومان کورتلموش د دوشنبه په ورځ وویل چې موږ به له پولې بهر عملیاتو ته دوام ورکړو او هغه هم په قاطعیت سره. کورتلموش چې په انقره کې خبرلان ته څرګندونې کولې پر یو نایټ کلب خونړۍ حملې ته په پام سره چې 9 کسان پکې وژل شوي وویل له ټولو امکاناتو به چې ورته اړتیا ده کار واخلو او دغو عملیاتو ته به تر هغو دوام ورکړو چې نور ترکیې ته د تروریستي ډلو ګواښ پای ته رسېدلی وي. داعش د دغې خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی ویلی دی چې دا په سوریه کې د انقرې مداخلې ته ځواب و. د فرانسې ولسمشر وایي په عراق کې د دې هېواد د ځواکونو ماموریت د فرانسې په خاوره کې د داعش د بریدونو مخنیوی دی. فرانسوا اولاند عراق یوې پوځي اډې کې له میشتو فرانسوي سرتیرو سره په لیدنه کې وویل په دې هېواد کې د ترهګرو پر ضد اقدام فرانسه د ترهګرۍ له ګواښه خوندي کوي. اولاند دوشنبه په ورځ بغداد ته ورسېد. نوموړي هلته له فرانسوي سرتیرو سره په لیدنې سربیره له عراق د عراق له ولسمشر فواد معصوم او د دې هېواد له صدر اعظم حیدر البادي سره هم وکتل. د فرانسې ولسمشر په عراق کې د داعش له ماتې وروسته په دې هېواد کې د یووالي او پخلاینې غوښتنه وکړه. فرانسه دا مهال په عراق کې 1500 سرتیري لري. فرانسوي ځواکونو تر اوسه په عراق کې د داعش د وسلوالو ډلې پر اهدافو د زرو په شاوخوا کې بریدونه کړي دي. د برازیل په یو زندان کې د سختو نښتو له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي. د راپورونو له مخې دا نښتې د یکشنبې په ورځ د امازون په ځنګله کې د پراته مانهاوس ښار په یو زندان کې شوي دي. د دې زندان مسؤول پیدرو فلورنسو وایي ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمېر زیات شي. برازیل د 600,000 زندانیانو په لرلو سره د نړۍ څلورم هېواد دی چې ډېر زندانیان لري. د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې په برازیل پرله پسې د زندانیانو د بد وضعیت له کبله انتقادونه کړي وو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شي. خو پر دې سربیره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پر وزیر د مالی فساد د لګول شو تورونو په اړه به د جمهوری ریاست د چارواکو د وروستیو څرګندونو حال هم درکړو. د جمهوری ریاست چارواکي وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر برخلیک به د څېړنو له بشپړېدو وروسته څرګند شي. عبدالرزاق وحیدی د دندې له ځنډولو وروسته ویلي چې اړوندو ادارو ته هر ډول حساب ورکولو ته چمتو دی. له بلې خوا د افغانستان لوی څارنوالۍ یو وار بیا ډاډ ورکړی چې د اداري فساد پر ضد د حکومت په ټولو سطحو به مبارزې ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر د دندې په ځنډولو افغان حکومت دا پیغام ورکړ چې د اداري فساد پر ضد مبارزه لوړو دولتي څوکیو ته پراخه شوې ده. دا ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر عبدالرزاق وحیدی د کار په اړه څېړنې دوام لري او تر بشپړېدو وروسته به د نوموړي د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. دی وایي څو چې د ټاکل شوي هیئت لخوا په دې برخه کې د څېړنې کار ادامه ولري او څو چې څېړنې پای ته نه وي رسېدلي. د مخابراتو د وزیر دنده د تعلیق په حال کې ده. موږ د څېړنو نتایجو ته په تمه یو. په ار کې ځینو چارواکو ویلي عبدالرزاق وحیدی د مالی فساد په ځینو مواردو کې پر لاس لرلو تورن دی. له همدې کبله ولسمشر د نوموړي دنده د څېړنو تر پایه ته رسېدو پورې ځنډولې. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان یاسین سمیم وایي د دې وزارت چارواکي ټولو ادارو ته په هر مورد کې ځواب ویلو ته چمتو دي او عبدالرزاق وحیدی به د څېړنو نتایجو ته منتظر وي. د ښاغلي سمیم په وینا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر د کار ځنډول د لوی څارنوالۍ لخوا وړاندې شوي دي. تر اوسه په افغانستان کې داسې ډېر کم پیښ شوي چې د یو برحاله وزیر دنده دې په اداري فساد کې د ښکېلتیا له کبله وځنډول شي. د افغانستان حکومت سکال د حکومت په بیلابیلو سطحو د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره رامنځته کړه. د اداره خپلې موندنې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته استوي او پریکړه د قضایي ادارې ته پرېږدي. د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس آصف فیاض وایي افغان حکومت هڅه کوي چې په هره سطحه له اداري فساد سره مبارزه وکړي څو دا پدیده له افغانستان څخه ورکه شي. ښاغلی فیاض ازادي راډیو ته وویل ښاغلی فیاض وایي د افغانستان ټولو خلکو ته ډاډ ورکوو چې لوی څارنوالۍ به په ټول توان، قوت او د افغانستان د نافذه قوانینو او د افغان حکومت د مشرتابه په ملاتړ دا بهیر همداسې په چټکۍ مخته یوسي څو په افغانستان کې د اداري فساد ریښې وچې شي. څلوېښت کلن عبدالرزاق وحیدی د افغانستان د اوسنۍ کابینې له ځوانو وزیرانو څخه دی. نوموړي تر دې مخکې د مالیې په وزارت کې په لوړو دولتي پوستونو دنده ترسره کړې. عبدالرزاق وحیدی د هغه څو تنو وزیرانو په ډله کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې د پرمختیایي بودیجې د نه لګولو له کبله د بې باورۍ رایه ورکړې وه.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه شاعر، لیکوال، فولکلور پوه او مورخ پروفیسور صاحبزاده حمیدالله له نړۍ سترګې پټې کړې. په روانه خپرونه کې له ارواښاد صاحبزاده سره زموږ د همکار بارکوال میاخیل مرکه اوري چې څو کاله له مخه په کوټه کې ورسره کړی وه.
په لنډه توګه به دا وایم چې زما د چاپ شوو کتابو دا وخت کتاب دو شپېته چاپ دي، درې تر چاپ لاندې دي.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې عاطفه په شعر کې څه اهمیت لري او کوم شعرونه عاطفي بللای شو. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د مرغومې د میاشتې په شپږمه نیټه د پښتونخوا د ملکنډ سیمې نومیالي شاعر، لیکوال او ژباړونکي ډاکټر عبدالخالق زیار له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد زیار شپېته کاله له مخه د ملکنډ په درګۍ سیمه کې زیږېدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلي کې کړې وې او لوړې زده کړې د ننګرهار په پوهنتون کې بشپړې کړې وې. شل کلنو چې شاعري یې پیل کړې وه. په دې وروستیو کې د نثر او ژباړې په برخه کې هم ډېر کارونه کړي وو. په لیکلیو اثارو کې تلوسې د شعرونو ټولګه چاپ او مړاوی منجرې د شعرونو ټولګه ناچاپ ده. همدارنګه یې په چاپ اثارو کې د خاوره او د خلک او په سویل لویدیځ هند کې د پښتنو بغاوتونه چې له انګریزي ژباړلې شامل دي. ارواښاد زیار په ملکنډ سیمه کې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره له اوږدې مودې راهیسې هلې ځلې کولې او هلته یې څه موده د ملکنډ ادبي جرګې مشري هم په غاړه وه. مرحوم زیار د طب ډاکټر و چې تېره دوشنبه د زړه د سکتې له امله له موږ بیل شو. روح دې ښاد وي. سل کیسې سل رازونه کتاب چاپ شو. د ماشومانو لپاره د کیسو د غټولګه چې حسیب الرحمن نورمل په خپل شخصي لګښت چاپ کړي ډېرې کیسې له نورو ژبو ژباړل شوي دي. د لیکوال په وینا د دې ټولګې کیسې تنکیو ځوانانو او لویانو ته هم ښه پیغامونه لري. هر کیسه په پای کې له یو مشهورې معقولې سره تړل شوي چې له لوستونکي سره د پیغام په اخیستلو کې مرسته کوي. په پېښور کې افغان کلتوري ټولنه پرانیستل شوه. د دې ټولنې پرانیسته چې د افغان مهاجرو په ریاست کې وشوه ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په پیل کې د ټولنې پر نوم خبرې وشوې چې د ګډونوالو له مشورو او تایید وروسته افغان کلتوري ټولنه ونومول شوه. افغان کلتوري ټولنې ته د لنډې مودې لپاره فضل مولا تورکی مشر، رحمت الله سمیم مرستیال، فضل قادر انډیوال منشي او عبدالرحمن افغانیار ویان وټاکل شول. د ټولنې په اړه له خبرو وروسته مشاعره هم وشوه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول.
په پکتیکا ولایت کې یو شمیر مدني فعالانو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د پوهنتون د کتابتون لپاره په کتاب راټولولو لاس پورې کړی و، چې په دې لړ کې شاوخوا 15,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول او د یکشنبې په ورځ یې د پکتیکا پوهنتون کتابتون ته وسپارل. نور جزئیات له سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي.
تیره میاشت د پکتیکا ځوانانو د دغه ولایت د پانتون کتابتون غني کېدو لپاره د کتاب ټولونې بهیر پیل کړی و، چې تر دې مهاله 15,000 بیلابیل کتابونه د کتابتون ته راټول کړي او د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې د کتاب لوستونکو مخ ته کېښودل. راټول شوي کتابونه د مدني فعالانو له لوري د دې ولایت د والي، پانتون رئیس، ولایتي شورا استازو په ملتیا د پانتون کتابتون ته د یوې رسمي غونډې په ترڅ کې وسپارل شول، چې د کتاب ټولونې پروسې مشرانو او ځوانانو د دغه کتابونو د راټولولو په برخه کې د یو شمېر ځوانانو د یادولو او مننې ترڅنګ دا مو ویل چې دوی په ډېر شفاف ډول دغه کتابونه راټول کړي او پوهنتون ته رسولي دي. بارات خان ساروان چې د کتاب ټولونې د پروسې مشري کوله، په دغه غونډه کې د غونډې ګډونوالو ته هغه نوملړ یاد کړ چې د دوی سره د کتابونو مرسته کړې او له هغو څخه د مننې ترڅنګ یې زیاته کړه.
کتاب راټولولو دی پروسی دی شفافیت پر باندې دوم ویلې سو چې مونږ لس کال بعد هم دې ته ماده چې هر پیسہ هر کتاب چې مونږ راټول کړی دا مونږ کې هر چا ته حساب ورکو.
د دا همویل چې د دوی د کتاب ټولونې پروسه په دې ځای کې پای ته نه ده رسېدلې، لا به هم دې لړۍ ته دوام ورکوي او په دوامدار ډول به کتابونه راټولوي او د پانتون تر څنګ به نور عمل منفیه ځایونو کې هم کتابتونونه جوړوي. د کتاب ټولونې په دې غونډه کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت له هغو تجارانو او ځوانانو څخه مننه وکړه چې د دې ولایت د پانتون لپاره یې قرباني ورکړې او په سلګونه ټوکه کتابونه ورته پیرلې دي. هغه ځوانان یې وستایل چې په وړیا ډول لاس په کار شول او پانتون کتابتون ته کتابونه راټول کړل.
خبرو دوی ته ما وویل چې شاید ستړیا ولري، خو تاسو کمیت حساب ما کوئ، تاسو فکر حساب وکړئ، یعنی کتابونه که هر څومره راټول کړل هغه عمره کافی دي، خو یوازې تاسو د فکر خور کړئ. د فکر خورول د موږ لپاره مهم دي. موږ دې ته نه یو خوشحاله چې 15,000 کتابونه یا لږ تر لږه که موږ په اوسط ډول زر کو چې 100,000 پاڼې پکتیکا پوهنتون ته راوړي دي، 100,000 مخونه لیکنې دلته راوړي دي. موږ دې ته خوشحاله یو چې دوی زرګونو انسانانو ته فکر ورکړي.
وحدت په دې غونډه کې په ځوانانو غږ وکړ چې په راتلونکي کې د عمل منفیه کارونو د ودې لپاره نور اقدامات هم وکړي او داسې یو انګیزه ایجاد کړي چې یوازې حکومت نه، ولس هم مجبور او مکلف دی چې پرمختیایي او پراختیایي کارونو کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا کې یو شمېر مدني فعالان راپورته کیږي او د کتابتون لپاره د کتاب ټولونې عامه کمپاین ترسره کوي او په زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه د پوهنتون کتابتون ته راوړي.
دی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په مازدیګر د خوست په لری کلیواله سیمه مندوزیو کې ادبی بانډار تر سره سو. بانډار ته له خوست یو شمیر شاعران او مدني فعالان هم بلل شوي وو. دوی په کلیوال چاپیریال کې دا ډول ناستي ګټورې وبللې. نور الله خوست زموږ همکار نجیب الله الو خیل را کوي.
دا ځل د خوست دی ویلری کلی والی سیمه دی ویلرغونی کلا د لویدری برج تر څنګ د ځوانانو، فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون د سړبن ادبي ټولنې په بلنه یو ادبي دستوره جوړه شوې وه. یاد ادبي ناست او مشاعره چې د خان مندوزی په کلی کې د جمعې ورځې ماسپښین پیل او تر ناوخته مازدیګر روانه وه. لیکوال او د نظر خاوند سپین روان نورزی د ناستې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د خلکو د شعور د لوړولو، د ټولنیزتوب د خورولو او د نویو استعدادونو د راسپړلو لپاره یوه ښه زمینه وبلله.
موږ تاسو په هیواد کې جماعت دا ډول مشاعرې، دا ډول راټولیدنې چې هغه د انسان د شعور لپاره یا د انسان هغه د پټو استعدادونو د سپړنې لپاره ډیر مهم دي. دا ډول ټولنې، دا ډول ناستې یا دا ډول ځایونه دا د انسان سره مرسته کوي.
ادبي دستورې ته لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار په خپلو خبرو کې ویل چې د نورو ادبي بنډارونو او مشاعرو سره د دې ناستې توپیر په دې کې دی چې د یوې پخوانۍ کلا د تاریخي برج تر څنګ جوړه شوې، چاپیریال، فضا او د خلکو مینه او اخلاص کاملا کلیوالي دي. زاهد شاه انګار کلیوالو ته د ادبي فعالیتونو د تداوم او منظم کېدو په باب داسې وړاندیز وکړ.
چې کومې غونډې دي، کومې مشاعرې دي، ټولنې دي، کله دلته دي، کله هلته دي، داسې یو ثابت فرهنګي مرکز نه لري. که چیرته دلته یو څوک داسې حاضر شي په دې سیمه کې نیم جیر بزمکا پینزه بسوی زمکا دره بسوی زمکا دیو فرهنگی مرکز دی پارا وقف کی زه فکر کنج دابا دی منوزوی دی پارا دی خوز دی پارا و دی سربن ادبی طولن دی پارا دی لوی کار شوی
پا دی ادبی دستوره که کرکتون که فریدالله قربان هم دی خوز ادبی پرمختیاوی وستایدی فریدالله قربان گدونوال تخبل یو شیر هم او آوراو
خدای خود وکری لغوبار چه ملار خالی وی نور مدا جوند لزر خورونی کاروبار خالی وی او د بلتانه د کیفیت تصویر د هم وګورا لکه چې شپوی خلق تللی وی او خار خالی وی ژوند کې دا دوه حالت بالکل د زغملو نه دی یو چې الفاظ نه وی د شعر بل څنګه لیار خالی وی
یو بل تن کلیوال ځوان زاهد الله زاهد خپل شعر صدارنګ دی د ستوري ګډونوالو ته ولوست
زنګېګم او زملمای کده تپه تیاره ده تاب نه لرم و هم لاس او پخې تپه تیاره ده دا زړه می د سینې څخه به هر وی پدرازاوی د خدای د پاره مرزه د شپې ته پتیاره ده
مدنی فعال او شاعر ولی مدخان خادم لیوی خو ادبی دستوری ته لخار ورغلو ملمنو څخه مننه وکړه او خپل شعر هم پتی توګه وړاندې کړ
له نظره چې دیار یم وتلای لکستورای لمدار یم وتلای ستا د ظلم له هجومه نو ویریګم ابراهیم یم علی نار یم وتلای او خادم بیا هم ترانه د مستی وایم کد ژونو لکتار یم وتلای
قیمت ولید الباز شي د سړبن ادبی ټولنې مرستیال او د دستوري له تابعیا کوونکو څخه خپل شعر هم پتی توګه وړاندې کړ
ته هم د ډېر غریبای را سره پات نشو رانه به قدر شو زوانای را سره پات نشو چې وخت د ګټه و لاسونه به د غبرګ جګول اوس چې تاوان شو په سیالای را سره پات نشو دلبازا ما خو جرولې د یارانو لسر بس دا سبب و چې روپای را سره پات نشو
د یادونه ورده خوز د افغانستان د فرهنګي سیمو ده چې اوسیدون کې له پخوانه د شعر هنر او ادب مینوال دي ترڅنګ خوز غنی فولکلور او پاخه دودونه رواجونه هم لري د ژمی په شپو کې اوږدنه کلونه د لغات و مقابله یا شوری غرنۍ سندرې ملي ننداری اترنونه او ناری هغه څه دي چې د خوز د سیمې کلتور مشهور کړی دی
مولی چی دیش پی تو کلو نواوری امونداشی خوروک نشی کلای بطاشی پیوه مره مراشی دیوی چی مره نیم دی مره نچشت وی
دلیندهی دمیاشتی پا دیر لسمه نیتا نمیالی شاعر لیکوال فولکلور پو او مارخ پروفیسور صاحب زاده امیدولا در نره استرگی پتیکلی مروم صاحب زاده ناویا کالمخ کی د پخین سیمه په فیض آباد کلی کې زیږیدلی وو د پښتو په شمول په پنځو ژبو یې شاعري کوله ډېر کلونه یې د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې تدریس کړی وو ارواښاد صاحبزاده د ژوند زیاته برخه لیکوالي او شاعري ته وقف کړې وه تر دې دمه یې لسګونه پښتو او اردو څېړنیز آثار چاپ شوي او ګڼ نور ناچاپ دي مرحوم له اوږدې مودې راهیسې د ګذر ناروغۍ له امله پر بستر پروت و دلیندهی ده میاشتی پا دیار لسمه کلکه لگو تو پریوت او پا آبادی خوب سترگی پتکلی روح ده خادوی پا کوتکیز مگام کار بارکوال میاخیل چو کالا پخواه مفصل مرکه ورسره کلی و تا سورا بولم ده دی مرکه او ری دلو تا
سبزاده همید لسب استاسی لنامه سر پا لر و برکی پشتانه اشنا دی خوب بیا هم که ده خپل جوند پار لمرانی معلومات کزم را وریدون که توار که
نون ساو و دیرش ما ده ایسوی تاریخ پیدا اشتی او دیار ده ساو شپر پینزاس من ده ایجری دی ده زکر زایی ده فیضابات کلی یو میل یا سوا میل ده پسین بازار چخه مخ پر سویل ده کوتی و خواد چرا جه دالت از مشکلی دی ابتدائی تعلیم مذهبی تعلیم عربی فارسی پر خپل والد مرحوم مغفور ما او وکی او په 1920 کې چې د پاکستان د جوړېدو او تاریخي کالو زی سکول ته ولې غلم تر دې دمه ما د تحقیق د ارسل کلی او فارسی او عربي ابتدایي کتابونه مستلی وو نو په دغه ځای ډیر شوم بلور می وزو وغه د لمړي سن په څخه تر لسم پورې من نه کاله ولګول اول دویم سن په دوه کال په یو کال پاس کو هندوان سکان لار سره په جماعت کې په دویم کې په 1920 کې دویم تر اول بیا دویم پدرین کې په 1940 کې دا مې په فرست ډیویژن کې بیا مېټرک پاس کې په 1945 کې بیا عالم د کوټ کالج ته چې وزنی کالج جنن سبا واغه ساينس کالج وای دا زری فوستر کې څلور کال و سلم بی ایم په 1960 کې وکړل په بی ای کې متاسفانه زمانه مرونه په دالش کم رارو چې زدا سریون یو قسم لیون ټوپ پر موبایل کې دا ارزوان خاصه چې یو څه د وسواس یو څه د لیون ټوپ غلبه او شاعری من ډیره کول نو راشیان ګرځې دم کمره کې مزر نه غوښتل بس مې داس پر ځان اعتبار و چې ارس الان کې د بی ای استریما ای شیو په انګریزي من نور تکلیف بیا زما استاد ان رومان راس یو چې د سوابي پرنسپل سو د سرحد هغه وخت وان یو یونټ بیا د دې چې وان نټ ماز دی بیا دې خاطر نو هغه یې نام لا کو سر د مشهور سره چې دی رائټر د دې مشهور دی زما استاد د تاریخ ډیر قابل سره هغه زما کاپي ور سره یو نه خطر ګور د کوان زما کاپي خوښو د انګریزي نوټس د بی ای ما په انګریزي کې لیکلو دا بی ای ما وکړ بیا مې پر شخصي توګه باندې اوله ایم ایم په درش پته کې د اردو غو وکړ د اردو لیکچر ولې یم په دغه کال بیا مې په څلور شپته کې د عربي ایم ایم وکړ هم په دوامه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې اردو هم په سیکنډ ډیویژن کې دا په دغه مې پنځه شپته کې مې د بل کال د فارسی ایم ایم وکړ هم په دوامه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې بیا مې په اته شپته کې د اسلامي هات ایم ایم وکړ هم په دوامه درجه کې په سیکنډ ډیویژن کې دا ګردي د پنجاب انډستری څخه چې دا ډیر شزان له یو چت سټانډرډ دی نو بیا مې ایم ایم تاریخ او ایم ایم سیاسي چې پولیټیکل ساينس ورته وای په 1900 او یو او یو کې دواړه وکړو بیا نو چې زه لیکچرر ولګیدم بیا دا څنګه چې دوی کار دي قوانین دي دا سره برابر بیا د ستورز دی له سکالا بعد اسټنټ پروفیسور سم بیا اسوسییټ پروفیسور سم زه متقاعد پروفیسور یا ریټایرډ پروفیسور یم په پښین کې په 1915 نیمه کې څلور کال قبل از وخت ما ریټایرمنت واخیست
او دا تر تقاعد دو پورې مو د عربي ژبې د استاد پایس وظیفه تر سره کړه کیا
یو یو خو نو چې کوم به مال وس دور تقاوی نو ما عربي ورته ویل کله کله چې به څوک دوم اردو مې ورته ویل اول څلور کال خو مې ورته ویل اردو بیا مې مضمون بدل کړي د اردو سه مې په عربي کې بدل کړي دا خو داسې زما سرکاري ملازمتونه و ده
د کدار ته چې په څو کلنې کې په لیکلو پایل وکړ او آی په غوښ پک خو دلته به خې کم خلګو چا غو لیکاو د دې سبب څه سوچ په پښتو لیکلو مو پایل وکړ
د پښتو لمړی لیک ما په 1945 کې هغه وخت پکې چې زه د ډیګری کالج کوټي لوستونکی وم چې نن سبا غت ساينس کالج وای نو البته زما استاد خو خیلی چې دی کې مرحوم چې ډیر فرما مهربان او غما ته ویل ولته په پښتو کې مزمن لیکلای شي او ولته مزمن وکړه ما یو مزمن ولیکي د پښتو موجوده شاعران چې وسم به تورې یادګار هغه یو نیم یاد ومه خمزمن زما د مقالاتو په لومړی یادوای امام مجموعه کې شامل دی او چاپ دی غالبا زما د مقالات لومړی مجموعه چې د پښتانه شخصیتي دویم چې د کړه شکای دی په دغه کې په یو مجموعه کې هغه شامل دی نو بیا په هغه کال ما د اردو لومړی مزمن لیکي کوم چې شعر او شاعری ده د پښتو شاعری ما په 1945 کې چې زده نم لوستونکو یوما هغه ما شروع کړ بیا به چې ترڅو چې زه په کالج کوم هر کال به مې یو ده پښتو مزمن لیکي د اردو مضمون ملکی په دغه شپو کې کوټه مجله ختم سیو په 1945 کې د یو چا او چا سي کلکشن ستا ما سنست ما یو دوی درې غنی د خان شهید عبدالصمد خان د زوی ډاکټر غانند اسکزای چې زما د ګلستان د اوم جماعت شاګردو دا هغه د لاس یو دوی غنی راوتلی وي هغه بیا مال وستی وي نو دا وخت بیا تازه تازه په 1950 کې د فضل احمد غازی رساله ګلستان راوتله په اکی معلوم لري مضمون ویل کی د پښتو مضمون نو رساله مجلې د کوټ څخه نه راوتلی یو کال دوه مې ویل کړي دوه درې مضمون هم چې پکې د لیکدود مسله ډیره تودا و خان شیر چې د غزان له لیکدود ما د هغه مخالفت کړو قسم زده دولسم لوستونکو هم د کالج او طالب علم نو ما دا جرأت وکړ دی ډیر لوی سړی نوم دغه یو یکی و نقطه نو هغه مضمون ما ویل کی پښو کې زما استعداد هم د غمرو دا نو زما لوی مضمون ما شاعری پنن سنف کې شروع کړ شاعری مې جاری وساتله د پښتو د اردو شاعری مې یو کال دوه درې بعد پیل کړ بیا مې په 1978 کې چې په ژوب کې لیکچرارم و کال پر لپسې و وسیدم د عربي د لیکچرار په توګه بیا چې کوټه راتلم نو دا زما ډیر یادګاری زمانه دلته ما د فارسی او انګریزي او عربي فارسی مخکې په 1948 کې انګریزي او عربي شاعري هم په 1948 کې شروع کړه بیا په میګزینان کې زما پویمز د انګریزي غو چاپېدل عربی خو چونکه د شی نو نو هغه ما نه چاپول. اوس دوه کاله مخکې ما کتاب چاپ کړی دی راګي ګل، په هغه کې زما د اردو شاعرۍ مجموعه هم ده، هغه مجموعه ده ټوله تقریبا 200 مخه، او په هغه کې 15 صفې زما فارسي شاعري ده، او 15 صفې زما عربي شاعري ده، او 15 صفې زما انګریزي شاعري ده.
او په پایل کې چې به تاسو شعر لیکله یا به ما ادبي کارونه کول، آیا په هغه وخت کې یو ادبي ټولنه ستاسو وه چې تاسو سره راغونډېدل او ادبي حالې دلې مو کولې؟
زموږ په زمانه کې زه چې دا 4 کاله په کوټ کې اوسېدم په هوسټل کې، نو زما سره دونی وخت نه و، نه زما د توجه د خپل د هر ورځني لوست څخه پرته و علمي ادبي شیان ته کېده، نه داسې خاص ټولۍ وه، نه داسې خاص انجمن و چې هغه نیمي سیاسي خلک و، هغه باندې خلکو څه داسې ګوتې مشلې وې چې و هغو ته نږدې کتل هم چې لږ ګران کار و. بیا نو دا و چې ما تر 1985 پورې چې زه ګریجویټ کېدم، نو ما داسې بیا د کالج د میګزین د ادبي سرګرمیان نور سرګرمیانې په ښار کې یا د باندې نه وې، نه ما ساتلي دي، که به وې خانګي کورني شیان به و هغه به م کول، خو ما د باندېني په صحافت کې صرف دغه یو ګلستان رساله وه چې هغه په 1985 کې د فضل احمد غازي صاحب د جیل ته د تګ سره بنده سوله. بیا په 1985 کې ولس مجله چې د حکومت وراوته چې پیسې به م ورکولې، او مرسته به 40 روپۍ د یوې فن پارې راکولې، 25 روپۍ د غزل او 40 د مضمون. او 1983 کې چې خاص نمبر و پاکې زما یو اول لومړی مضمون چاپ سو د کوټې او د پښین ضلع، هغه شپو کې دا یوه ضلع وه. بیا نو ما ادبي مضمونان شروع کړو، بیا په ډېر زور شور سره رال، بیا دا ولس په شل کلنی ژوند کې د ولس ما تقریبا 150 داسې مضمونان چاپ، بیا شاوخوا په کراچۍ کې، په پېښور کې، بیا د پېښور پښتو زما ډېر شیان چاپ کړو، د پښتو اکادمۍ رساله چې د پښتو، بیا د کراچۍ څخه په آخري پړاو کې د کوټي د پټي پښتانه هغه به هره میاشت زما مضمون چاپوي. بیا هغه د پېښور لیکوالو و هغه ته یو اتفاق وکړ چې یاره دادا بلوچۍ پښتون ته یو سړی دی د دغه سره مرسته مه کوئ، نو هغه فیل سخاره کوي، هغه بیا بنده کړه. موږ نو څه کولی شو، موږ به زیات یو 1000 روپۍ په کاغذ کې نوټ، موږ هم د مولا دغه استادګانو 1000 روپۍ نوټ به په لفافه کې بند کړي، ورسره کولی شي دی ورسره کنده ورسره دی میشور هغه دی ولاړ شي. یو وار دوه هم دا چا مکه جعفر خان اسکزی ډیر تکړه سړی و، د 1000 روپۍ چنده ورکړه دی رساله ته.
الله صد د 50 د شپته په لسیزه کې چې هغه وخت تاسو دلته لیکاو په دې سیمه کې نور چا پښتو لیکاو؟
ډیر کم خلک وو په مشرانو کې، د فضل احمد غازی هغه خو نیم کوشته سړی و، فارسي مادري ژبه وه، خو باره دغه دغه د پښتو سره د لیونتوب تر حده شوق و، یا دغه ضرورت و، یا شوق و، یا سیاسي غوښتنه و، هر څه چې هغه یې کوي. او ګلستان هم د خانشهید د وطن کلي نوم یې پرېښي و، دغه د بازار په خپله رساله کې ادبي رساله ګلستان نه شي کېدی. تر دا دمخه سلطان محمد صابر یوازینی سړی و چې په 1950 کې هفت روزه ورځنۍ هیواد راوستی، نو کالج ته راغلی هوسټل ته. زه ښه پېژندلم په کالج میګزین کې زما یو پښتو بدله ویلې او غزل ډېرې خوښ شوې وه. په غمو په اندېښنو سوم اوس سړی، په ظاهر مې ژوندی کنه یې مړی، دا یو شعر مې یاد. نو اول سبزاده صاحب ته خو ډېر ښه شاعر، نو 3 روپۍ ما وکړې کالج بس بند، زه بیا غړی سوم. بیا ما ډېر شیان هلته دا هیواد چاپول، بیا وو دا سلسله چلېدله. ورسته زما یو لوی اخر د تصنیف او د تالیف دی، ما لومړی کتاب پښتو اموز چې په پښتو او اردو کې وو، بولچالو مو، ګرامر مو په 1985 کې لیکلی، په 1985 کې چاپ کړی وو. بیا دوه بار دا نور چاپ شوی دی، یو وار په واټیا کې، یو وار په درونی وی کې، اوس درېم ایډیشن ختم دی. نو بیا دا غبال یو ډیر په تونج سره زما دا لړۍ روانه سوله، زما د تصنیفات او د تالیفات ما په دغه حوالے کوي چې په ژوند کوم شیر شاه سور مې ولیکي، تاریخ کاکړی لنډۍ مې ولیکي، چې په 1985 کې یونیورسيټي بوکې جنسي مې افضل منان دي خدای وبخشي هغه را چاپ کړي، او ډېر ارزانه د ګټي جلد 200 روپۍ کې وته شپې کارزانی و 1500 د وخت 1500 ما تر. بیا ما د غروڅو کې سرای بدلی په خپل کتابت په خپل چاپ کړي. په دې ما باندې کې ما ته پښتو د وایي ټوله نشین جوړه کړي، ای لومړی مارچ 1990 ته هغه کې یو دوه درې ملګری را سره و، باقي به مشخص شیان لیکل. خپل زړه خروش ولی چې پیسې هم نه وي او چاره لیکلم نه د بل د مخالفت خطر هم و، نو موږ به په خپله دا کتابت کوو. نو صابر صاحب وخت چاته ویلي ول دا کتابت یې څوک کوي؟ غول دا پخپله کوي ول عجبه ده. کله کله به ما غاښ په جګاوي.
سبزانه صاحب، په هغو شپو کې په 2-5 په شاوخوا کې د پښتو مجله دلته ډاکټر خدای داد او حسین کمال خان په ګډه ایستله او د خان شهید استقلال اخبار چاپېده. په هغو شپو کې دوی ویل چې دلته پر پښتو لیکلو ډېر سخت بندیز و. آیا تاسو هم کوم ستونزې وې په هغه وخت؟
مزر وخت راغی لرونه زیات شوی و. یو د تعلیم رونا خوره شوی و چې زه کالج ته راورسېدم. د یو مذهبي کورنۍ فرد وم، کالج ته رالم. او بل دا و چې د ازادۍ وروسته اول شپږ اوه کلونه اول مسلم لیګي حکومتونه چې هغو سختۍ درلودې د پښتو دپاره، بیا کرار کرار په خپله نه لیسي او بیا خلک زړور سو، په خلکو کې شعور پیدا سو، بیا تعلیم چې خور سو ډېر خلک ګریجویټان پیدا سو. هغو د انګریزي مطالعه وکړه، نور شه د اردو ادب تاریخچه وکړه، نظر یې پراخ. نو هغو په پښتو کې ډېر ښه شیان رامخته ګوته دادې، شمېر یې ډېر کم و، هغه رامخته سو. زما په خپله د تصنیف د تالیف دا روانه و، مګر چونکه د مر سردامه سره و چې څنګه تر چا په ورسو.
سبزانه صاحب، په هغو شپو کې زموږ په دې سیمه کې د ډیورنډ کرښې دې خوا ته، په هغه سیمه کې باچا خان او کاکا جسنو بروسین او نورو او دلته خان شهید ملي سیاسي مبارزې کولې، آیا تاسو معمولان په سیاست کې برخه اخیستې ده که نه؟ کوم نه ده اخیستې، آیا فکري له چا سره تړون درلود که نه؟
دوې وجې وې چې ما عملاً په سیاست کې برخه اخیستل نه غوښتو. یو خو دا و چې سیاست انګریز او بیا د انګریز په ځای راتلونکو تور انګریزانو داسې بدنامه کړی وو چې خلک دا خلک داسې وو لکه تور پرنګ چې پر لګېدلی چانې دقتن سورته کولی. او د غیب مو روحاني طور د غیب مو عقیدت سره وو، د باچا خان سره، د خان شهید سره پښتنه مس کوله. هغه زمانه کې خان شهید مسلسل پرله پسې په جیلو کې وو، په 1950 کې تر 1980 پورې خو مسلسل لس کاله په جیل کې وو. دغه زموږ د شعور و د هوښیارۍ و د بیدارۍ زمانه وه. نو موږ د سره هغه ملاقات نه شو کېدی. بیا هم دلته هلته یو وخت پیو، اول لومړی جلسه چې د پښین کې غونډه وکړه سیاسي، د چون د مخه د یایا خان، د چون د مخه د یونر تر مسجد د مخه 1900 اپریل کې د جلسه وکړه. نو موږ ورلو باقاعده مو د خان چې سره وړ وکړي، خپل تعارف مو وکړي. دویم وجه د سیاست، زموږ په سیمه کې سیاست چې دی هغه ډېر خورنه لري. یو قسم کنډاسیت سیاست دی، یو قسم شایلاسیت سیاست دی، یو قسم نظریاتی سیاست دی، نظری یو قسم عملی سیاست. عملی سیاست خو په دغه ما درته وویل چې یو خو دا تورې ګوچ په دا پورې مسل شوې د حکومت د خوا وڅه چې خلک دا ورته نږدې نه سورته دا خلکو ته بدنامه بس چې پلانکی وګر پلانکي باندې پسې و. دویمه ملازمت چې زبا او سرکاري ملازم دپاره دا سخت قوانین دي، د انګریز زمانې ته نن هم برقرار دي چې سرکاري ملازم به د یو سیاسي ګوند نه غړی جوړېدی سي، نه به د هغه په سرګرمیانو کې برخه اخیستی سي. البته سیاسي غونډې ته ورتلی سي، پبلیک جلسې ته ورتلی سي، وینا نه سي کولی، سرکاري بیان سیاسي بیان نه سي، اخبارات ته جاری کولی، لوستلی سي، خپله رایه قیمولی سي، د ووټ استعمال کولی. دا یو دا وجه. دویم خپله زما اندرونی وجه، هغه خارجي موضوعات موضوعي ده او چې زه د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لرم، نو زما ځان له یو معیار ټاکلی و، د ادیب دپاره، د شاعر دپاره، د سیاستدان دپاره، د حکومت د خلکو دپاره. تاسو به حیران پاتې شئ چې ما په 1945 کې د وخت وزیر اعظم سوروردی، د وخت وزیر اعظم دغه د 2 پیسو یا د 4 پیسو پر لفافه کې خط واستاوی، ساده چې دغه ملک چې دی د خود اسلام پر نامه جوړ شوی دی، تیدای کوي. دا د 1945 دا کسی اوس خندار عزیز چې زه دا د ماشومتیا کارونه کوم، هغه یا ورسېدی یا نه ورسېدی، ما ولې هغه ما خپل ریکارډ سم وساتی چې اله احقاق حق مې وکړي. ما ګوا د حق خبره ورسوله چې دا شته کوي، دا غلطي دا په اسمبلی کې داسې کوي، دا بدخرسي او دا غریبان سره چې بد کیږي دا شیان کول.
سبزانه صاحب، د لارو بر د پښتنو د دې بیلتون په اړه ستاسو نظر څه دی چې پښتانه د ډیورنډ په کرښه سره ویشل شوي دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
باندې زما نظر یو خو د سیاسي خلکو نظر دی، یو د ژور نظر د سرشتنانو نظر دی. زما نظر د ژور نظر د سرشتنانو چې یو پښتون بل پښتون خپل ورور بولي. زه د کابل او د کندهار پښتون داسې ورور بولم او د پېښور او د سوات لکه زه چې د پښین یا د کوټ پښتون بولم پر ما باندې د لر او د بر د پښتانه هیڅ فرق نشته. زه هغه شعرونه نه وایم چې د خیبر دره لار تلو راتلو د کابل او پېښور کې پښتون یو دغه سیاسي نارې وي هغه نارې عموما د حقیقت څخه ډېر لري. زه دا وایم که موږ دغه پښتانه د بولان یا د بلوچستان او د پېښور دا ګرد را ولاړ سو په افغانستان ګټ یا افغانستان په موږ ګټ دا یو لوی پښتونخوا لوی پښتونخوا جوړ شي دا به بیا ساحل ولري یا نه به ولري بیرته به کشور کشای کوي جنګونه څه دریاب نه لري نو څه فایده ویل یو لس پابل لس تپټیږي چې ته مور ته په ګټ سي موږ دریاب نه لرو نو موږ چې دا دلې پراته یو موږ چونکې د سر کال څه زموږ ثقافتي زموږ کلتوري زموږ ذهني موږ تعلیمي کوایف داسې اوسېدل چې د دې سیمې د حالات سره مطابقت او سمون خوري نو اید دلته یو شی کېدای سي د غزه همیم هغه بیا انتظامی مشکلات چې موږ پېښور سره یو څه بس چې خبر پښتونخوا دی بیا به خبر دین تاسو بیا به لوی پښتونخوا سي.
استاد صاحب په پنځه شپېته کې چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه وه په دې سیمه کې په نورو ژبو کې هم شاعرانو د جنگ لپاره شعرونه لیکل په پښتو کې هم شعرونه لیکل شوي دي په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې آیا تاسو هم په دغه وخت کې نظمونه یا شعرونه لیکلي وو او نور دلته چا لیکل په دې؟
ما د 1915 د جنگ یو دم وروسته میاشتې بعد چې موږ به د کندیل رڼا لګولې وه زه په ژبو کې وم ما نظم ولیکئ پښتو کې نه ولیکئ په اردو کې مو ولیکئ پښتو کې ولس کې ډېر خپرېدل ډېر چاپېدل رساله وه نیمه سرکاري نیمه ادبي نیمه علمي رساله وه نو هغه کې به ما هغه ولیکئ د هغه نوم مکشه شو غلغلای جهاد په کراچي کې یو هفت روزه یو هفتهیز اخبار راوتئ اواز پښتون هغه د میرازار خان مندوخیل چې د ژب اوسېدونکی وو هلته یا کارخانې وې یا کاروبار و غټ سرمایه دار وو د هغه رایستل وو د هغه یو ډېر لایق فایق سړی ایډیټر وو یوسفی وسر لګېدی سینو یې وسره ظهیر سو هغه بس ما شیان چاپول دغه غلغلای جهاد هغه خوشخطه چاپ کړی په سره پشته سي هغه زما په مجموعه کې شامل دی. اوس نن سبا په دې داترا شاعری ته مزاحمتي شاعری وای نو داترا مزاحمتي شاعری چې دا ما د فلسطین په باره کې ډېره کړې ده یو نظم د کشمیر په باره کې کړې دی عمر زما مجموعه کې شامل دي.
او په هغه وخت کې د 15 د جنگ لپاره یا د کشمیر تر چې کوم هغه په دې وخت کې دلته نور کوم پښتنو شاعرانو نظمونه یا نثر لیکنه کوله
زیاتره شاعرانو د پښتونخوا او د پېښور د سیمې دغه راتلو نو لیکونکي په دغه خوا او موزه ما غوته بکې دی بر منی اډر باندې پیسې ورلږلې دلته خلک ډیر کم ډیر کم یو سلطان احمد ساګر وو یو سلطان محمد پانی مرحوم سلطان محمد پانی به سیاسي شي انکشل هغه د کین د سیکولر سیاست حامی وو هغه په 1902 بیا کې ویني کای کړې وفات سو ډیر لایق فایق سړی وو پنځه وو پانی به تورې تخلص استعمالوي د پښتونخوا تاریخ هم لیکلو یو کتاب یو کټه پاتې دی اته ما خماتر کړو 1950 کې چاپ کړو
او په پاک کې چیر ستاسو د چاپ سوی کتابونو کومنظم د کومنصور اثر د هغه په اړه معلومات راکړي
فلاند توګه به دا وایم چې زما د چاپ سوی کتابو دا وخت کتاب دوه شپې ته چاپ دي درې تر چاپ لاندې دي دا 15 شپې ته اسی مسودې زما غټول چاپ نه چاپه سل خو دي تر سل څه زیات دي په دې کې لوې برخه پښتو ده تقریبا 15 پښتو ده 15 ډیرش اردو دي او دا نه دوی انګریزي دي درې څلور 15 شپږ عربي دي چې ما یې تحقیق کړی یم سب خپل بل شي کړی او څلور 15 د فارسي دي پکې یو د میا صاحب کتاب دی کتابات روحاني یو کتاب درود دی هغه بل چا دی ما دې بچا په لیکل ما چاپ کړی یعنی په عربي او په فارسي کې زما کار دی تحقیق او د ریسرچ د دې بچا د لیکلو دی خپل می صرف کلام دی هغه د ما مجموعه یو ګل کې چې ما څوارې ذکر وکړ ما شامل کړی دي
او کوم چې دغه ناچاپ اثر مجاهد او بیخ بشپړ دي چاپېدو ته تیار دي
یاره 15 شپږ مسودې ډېر قیمتي ډېر ګران بها دي او بیخ بشپړ دي چاپېدو ته آماده دي تیار دي خو زه ګورم چې دا تر سره نهسته یعنی سره د دې چې زه پښتون يم زما لوی کار په پښتو کې دی زما اخري و درې څلور 15 کتابه پښتو او دوه درې کتابه اردو لکه مختصر تاریخ پښتون او زما رګګل یو غیر پښتانه سړی را چاپ کړی دي دغه چې زما کوم ترجیحات دی باقي درې څلور دی هم چې زه ژوند یم خلای مات ژوند راکی دغه یو سائل به پیدا شي نور نه دي خپل محور پنشن څخه څخه 15 سره او کوم هم کار کوي تر چا په اجر سوال زما چا پچ د ګران د به سړی کاغذ ارزانه ولګي ډیر زیات ګران کاغذ بنو ولګي
ورسته پښتنه دا د پایک قدرت وست پښتانه چې تربل هر وخت اوس په ډیر بد حالت کې دي د کرش دواړو غاړو ته چې په جنگ کې وژل کیږي هم او په بیلمی کې ساتل شوی دي. تاسو پښتنو ته خصوصا ځوانانو ته څه پیغام لرئ؟ څه وینا ورته لرئ؟
زه ځوانانو ته وایم چې یار ځان وپیژنه، بیا خپل پیدا کوونکی رب پالونکی رب وپیژنه. ته عصري تعلیم حاصل کړه، ته ساینسي تعلیم حاصل کړه، ته پر مخ ولاړ شه، ته ښه لیکونکی ولوله، ته ښه شاعران ولوله، ته ښه اخلاقي اقدار خپل کړه، ته ښه مذهبي د اسلام تعلیم حاصل کړه. واجبي تعلیم چا کوم ضروري دی؟ دا تر هغه وروسته به ته دنیا د هیچا څه پاتن. پرمختګ دا دی چې دی د عصري علم حاصل کړي، ساینسي علم دې حاصل کړي، په پټو سترګو دي چې په چاپ سنه دي بس.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وګمې جبار خیل دا ځل د کومې کڼې چونګې نقل راوړای. دا وایي دا نقل مې په دوو دلایلو خوښ دی. یو دا چې ښه پیغام لري او دوهم لنډ او راټول دی، اضافي جملې نه لري. نو راځي واب ورو چې کڼې چونګې ته څه ورپېښېږي.
د چونګو هوډلا په ځنګل کې د کندې په غاړه روانه وه. دوی پکې کندې ته ولوېدلې. دواړو هڅه وکړه چې راوخیږي، خو کنده خورا ژوره وه، خورا ستومانه شوې. ملګرو یې ورته وویل راوتلی نه شئ، ځان مه پازابوئ. مګر دوی یې خبره ونه منله. د کندې په غاړه ولاړو چونګو خو یو ځل بیا آواز ورباندې وکړ چې راوتل مو نشته، ځان ما پاسا بوي، مرګ ته ولې بې تکلیفه غاړه نږدي. دا یوې چونګې ښې هڅه بس کړه، مرګ یې نږدې ولید، زړه یې واچاوه، مړه شوه. مګر هغه بلې د کندې په نیغو دیوالونو باندې ناکامې راختنې ته دوام ورکړ. په دیوال بلکه شوه، وبښویده، بیا به یې زور وباهو، بیا به ولوېده. او په دې منځ کې د کندې د غاړې چونګوخو دم په دم خواستونه ورته کول چې خدای ته وګوره، ځان مه پازابوه، مرګ حق دی. هغې بلې ته خو وګوره چې هوښیار وه، ځان یې په تکلیف نه کړ. مګر دې خپلې هڅې کولې، په سلګونو ځله وغورځېده وپرسېده، او آخر وتوانېده چې له کندې راووځي. نورو چونګوخو ورته وویل زمون خبرو ته دې بیخي اهمیت نه ورکاو. دې ورته وویل زه په غوږونو درنه یم، اټکل مې کاوه چې شاباسی راکوي، هڅه وی مې.
یو وخت په شعر کې د عاطفي بیان او انداز په اړه دا باور موجود و چې که په شعر کې څوک کوم خوار بې وزله یا کوم یتیم او بل په زړه ظهیر کس یادوي، دا غالت انځوروي او یا یې غم ژاړي، نو دا شعر عاطفي دی. آیا صرف همدا حالت عاطفي ګڼلی شو؟ که عاطفه تر دې پراخ مفهوم دی. په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل همدا پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، تیره اونۍ مو د اسطورې وروستی بحث و او په دې سره دغه پاڼه واوښته. نو دوم بحث مو فکر کوم چې د عاطفې په اړه دی. عاطفه څه ده او په شعر کې څه اهمیت لري، څنګه یې پیژندلی شو؟
ډېره مننه اومن صاحب. مونږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل هغه په شعر کې د تصویر بحث وو، چې په شعر کې تصویر څنګه جوړیږي، او د تخیلاتو بحث وو. بیا مو دا مووی چې تخیل د کومو عناصرو د کومو پدیدو په مرسته په شعر کې ځان اظهارولی شي، او هغه بحث مو تر اسطورې پورې راورسولو. اوس به د شعر یوې بلې ډېرې مهمې برخې ته په دې بحث کې اشاره وکړو چې د عاطفې بحث دی. عاطفه هم د شعر د ذاتي او د وجودي توکیو څخه یو دی چې بې د عاطفې نه حتی ځینې کره کتونکي فکر کوي چې شعر نشته. لومړی به ووایو چې عاطفه یعنې څه. مونږ د بیرونی محیط سره او د بیرونی نړۍ سره د حواسو په مرسته تړي. که انسان یوه نړۍ وګڼو او دا نوره ټول کائنات بل نړۍ وګڼو، د دې دوو نړیو ترمنځ چې کوم رابطه کوم مزي غزیدلی دا د انسان د هوس مونږ د بیرونه نړۍ وینو اورو یې لمس کوي بوی کوي او یا ځینې شیان څه کو پیخي ګورو حادثې ګورو ژوند ګورو انسانان ګورو ټولنه ګورو ټول طبیعت ګورو زمونږ نه سوا چې څه دي د ټول مونږ ګورو او حس کوي د خپلو حواسو د لورې جذبو کله چې د بیرونی طبیعت بیرونی پیخي حادثې او دا ټول زمونږ نه غیر چې څه دي د ټول زمونږ د حواسو د لورې جذب شي دغه ممکن زمونږ په ذهن کې وړ وړ عکسالعملونه راوپنځوي او یا وړ وړ عکسالعملونه په مونږ کې پیدا کړي زمونږ د ذهن لورې. دا یو فیزیولوژیک عمل دی. دغه عکسالعملونه چې مونږ د بیرونیو حوادثو یا د طبیعت د پیښو په وړاندې لرو دا ټول عکسالعملونه عواطف دي. مثلا که مونږ په خپل بیروني محیط کې یوه بده پیښه ګورو چې چیرته ظلم کیږي مونږ یو اړخ ته غوسه کیږو یا مترحم راځي په مظلوم باندې. مثلا مونږ که حسن ګورو یا ګل ګورو یا یو بل دغسې شی ګورو چې په هغه کې ښایست وي په مونږ کې د مینې عکسالعمل راپارېږي. مثلا که مونږ ناکامیږو یا یو چیرته خپل هدف ته نه رسیږو په مونږ کې مایوسي راپارېږي او که خپل هدف ته رسیږو یا کومه خوشحالي ګورو مونږ خوشحالیږو خاندو. دا ټولې پیښې رنګارنګ زموږ غوسه زموږ مینه زموږ زړسوی زموږ مایوسي زموږ امید او دا د انسان ټول ذهني تولیدات ذهنی عکسالعملونه چې د رنګارنګ پیښو د محیط او د چاپیریال د رنګارنګ حوادثو په مقابل کې راپارېږي دا عواطف دي. ممکن کله کله د عیني پیښو نه راوپارېږي کله کله د ذهني پیښو نه. داسې هم کېدای شي چې مونږ په یوه تیاري کې ناستو په تنهایی کې په ذهن کې مو یو پخوانی یاد وګرځي او د دغه یاد په مقابل کې زمونږ یو ډول عاطفي برخورد راوپارېږي یا وژړو یا وخاندو یا وای وای وکړو او یا شیر ولیکو یا په هغې پیښې پسې خفه شو یا خوشحال شو د هغې پیښې په اړه زمونږ یو برداشت راوپارېږي. دا ټول عواطف. ځینې خلک فکر کوي چې په شعر کې یوازې که یو سړي وویل چې د یتیم په سر لاس راکش کوي او د یتیمانو اوښکې دي او د شهیدانو وینې دي او دغسې خبرې خلک فکر کوي چې عاطفه ده. یا معمولا زړسوی او مینه په عواطفو کې شمېرل شوي دي. خو اصلي خبره دا ده چې د انسان د ذهن ټول عکسالعملونه په عواطفو کې شامل دي او دا ټول په شعر کې تبلور کوي او جلوه کوي. او کله چې د انسان د ذهن دغه عکسالعملونه په یو شعر کې راغلي وي مونږ وایو چې دغه شعر عاطفي دی. مثلا د درویش صاحب په یو شعر کې چې دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه په دې وطن کې و همدغه سوده کار سرونه په دې شعر کې غم و درد ویر د شعر د عاطفي برخه جوړوي. یا د استاد پسرلي شعر دی چې په یو شپه غم نارځي ګرد ژوندون د نیمې لارې مل نامرد ژوندون په دې شعر کې مایوسي او یاس د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی چې زوال خدایه قبر کړي په روی د ملایکو شیطان له خرمسته وګډېدلی په جماعت کې. دلته غوسه د دې شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کرام الله ګران یو شعر دی چې ستا په راتلو شوم د دیدن نه محروم د خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي. په دې شعر کې سرور د یار د راتلو د پیښې په وړاندې عکسالعمل د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا کېدلی شي حیرانی غرور مایوسي او دا ټول شان د شعر د عاطفي برخه جوړ کړي. مثلا استاد پسرلی یو بل ځای وایي چې هر څه چې و موږ ته وطن ښکلی و کب ته وي خوږې د سمندر وبه. دغه د وطن په وړاندې د نوستالژي یو حس د هجرت یو حس دغه ټول عواطف دي. او څومره چې په محیط کې په چاپیریال کې او په طبیعت کې پیښې ګڼې دي حوادث ګڼې دي ابجیکټونه او سبجیکټونه شان زخ ډېر دي همدغومره زموږ عکسالعملونه او عواطف هم ګڼ دي. دا مهمه نه ده چې په شعر کې د بخامخا یو شاعر زړسوی راوړی وي او یا به مینه راوړی وي مونږ به وایو چې دغه شعر عاطفي دی. عاطفه چې ده د شعر اړیکه د ژوند سره تعریفوي. کله که مونږ په یو شعر کې مثلا تخیل وینو او دغه تصویرونه چې مونږ مخکې یاد کړل حتی که اساطیر پکې وي یو که هر څه پکې وي کله چې په شعر کې عاطفه نه وي فکر کېږي چې دغه شعر به زیات ژوند ونه کړي. ځکه چې همدا وجه ده چې ځینې کرکتونکي شعر ته د عاطفي اولاد وایي. د دې مطلب دا دی چې شعر باید د یوې داسې شېبې زیږنده وي د یوې داسې تجربې زیږنده وي چې لومړی ستا ذهن د یوې پیښې په وړاندې یا د یوې حادثې په وړاندې عکسالعمل ښودلی وي او د هغې نه وروسته همغه عکسالعمل یا په همغه شېبه کې یا یو وخت وروسته د یو پروسس نه تیر شوی وي او بیا په شعر اوښتی وي. که چېرې د شاعر ذهن د هېڅ پیښې په مقابل کې عکسالعمل نه وي ښودلی او دای د عکسالعمل په خلا کې تصویرونه جوړوي دغه تصویرونه به هر څه وي ډېر به ښکلي وي ډېر به نوي وي. خو کله چې د دې تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وي موجوده کېدلی شي چې دا تصویرونه ډیر زیات ژوندونه کې او ډیر دغه شاعران مړه شوي چې دوی د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وه.
ډاکټر صاحب، د خیال او عاطفې ترمنځ د تناسب خبره هم کېږي، په دې اړه یو څه راته ووایاست چې منظور د دې تناسب نه بیا
او د خبر از د مولانا روم ډې یو مهم شعر دی چې او هغه باندې تشریح کړي چې جواب در کشتی هلاک کشتی است لیک اندر زیر کشتی پښتی است. مولانا وایي چې کچيري ګوبه د کشته لون دی وینو د کشته د تګ او د حرکت سره مرسته کوي، او کچيري ووبه د کشته منستر شي نو کشتی دوبوي او د کشته د غرقېدو سبب کیږي. عاطفه د شعر د نور او نصر سره د تخیل سره د فکر سره او د اهنګ سره دغه سي وړي کړي. کده نور ټول نصر د عاطفي کشته ډوب کی د نو ټول نصر دی وبو غونتی دی دوی باید د عاطفي تر پچایې لوندې دغه نور نصر په شیر کې بریالي شي او د عاطفي مره خو پکې او یا عاطفه د عاطفي کشته لوندې کی بې کې دلې شي چې شعر ژوندۍ پاتې نشي. مثلا ډېر داسې شعرونه شته تاسې به په هغه کې د تصویرونو د فورمالیزم او یا د تخیلات او د اهنګ اوج باورئ، خو په هغو شعرونو کې به بیا د عاطفي برخه کمزوري وي او هغه به د ژوند سره اړیکه نه لري، د خلکو په زړونو په ذهنونو کې به چنګ نه وهي. مثلا د دې لویو شاعرانو په شعرونو کې چې تاسې پام وکړئ ډېر دغسې شعرونه به هم پکې ومومئ چې په ځینو کې تخیلات او اهنګ او د دې شعر نور عناصر په عاطفي باندې پیاوړي شوي دي او شعر یې د اوج نه غورځولی دی. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې مرور چې وي ارو مرو په خلاص چې خاصیت په زمانه کې د مرور دی، او د حمزه بابا یو بل شعر دی چې غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې دوو شعرونو کې د لومړني شعر کې شاعر د شعر داخلي موسیقۍ ته ډېر وفادار دی. مرور ارو مرو مرور د دې کلماتو تکرار نه یو خبر زیږیدلی مضمون جوړ شوی. خو په دویم شعر کې په شعر باندې عاطفه لاس بری ده، غل د محبت غلطی دی نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې کې ډېر پیچلی تخیل تصویر او هغه بحثونه چې موږ مخکې وکړل نشته، خو چون یوه عاطفي تجربه به کېده چې یو مین د شرم له ویرې یا د رسوا کېدو د ویرې خپل محبوب ته په محفل کې نه ګوري، او دا د انسان رواني تجربه ده د مینې د غلا د پټولو دپاره. نو دغه شعر د حمزه شینواري د وروستی شعر چې دی په ډېرو زړونو باندې نقش دی. هغه لومړنی شعر ما ندرتن له چا نه دی اورېدلی. همدغسې د نورو شعرونو شعرونه هم شته چې ځینې شعرونه یې د عاطفې نه ډک وي، هغه ډېر مشهور شوي دي. مثلا تاسې د درویش صاحب شعرونه لیدلی شئ چې زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم، دښمنان مې کوي مړه ورپسې ژاړم. په دې شعر کې نګه عاطفه ده د تصویرونو د نورو پیچلو تصویرونو او نورو پیچلو تخنیکونو بحث نشته پکې. خو دا شعر چې په سبب د سرو شونډو سا وږمه شوه، د دې ګل په خوشبویه هوا وږمه شوه، په دې کې د شونډو او ګل ترمنځ تشبیهي اړیکه، د سا او د وږمې ترمنځ تشبیهي اړیکه، دا ټول سره یو ځای شوي او بیا دغه شعر ورنه جوړ شوی. او دغه د تخیل کوم تخنیکونه چې دي، دا تصویرونه تشبیهات، دا نسبتا عاطفي ته پکې زیات دي. د عاطفي په نسبت د دوی کچه پکې زیات دی، او په هغه شعر کې د عاطفي کچه زیاته ده. په لومړي شعر ځکه نو هغه لومړی شعر د درویش صاحب په مشهورو شهکارونو کې راځي، او دغه دویم شعر ډېر د خلکو په خلونه ګرځي. په فارسي ژبه کې هم همداسې شوي چې هغه شاعران چې د هغوی عاطفي صبغه ډېره ده او د دوی په شعر کې د عواطفو عاطف پراخ دی، هغه د خلکو په زړونو باندې ډېر چنګ وهي. خلک وایي چې حافظ شیرازي په فارسي ژبه کې داسې یو شاعر دی چې ده د پخوانیو شاعرانو د خپل پخواني کلاسیک ډېر هغه تصویرونه چې په هغوی کې عاطفي برخه کمزورې وه، په هغوی کې صرف د ژوند سره تړلې یوه خبره وراچولې، د ژوند یوه تجربه یې پکې ورشریکه کړې. معنا ده چې یوه عاطفه یې پکې زیاته کړې او د حافظ شهکار شاعري هم زیږېدلې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio